بي یو استوديو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شبریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو قربت تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم. په کابل کې نن 14 وشوه وړاندې په خبرونه کې د دې پیښې جزئیات در سره شریکو. د کرکټ د نړیوال جام حال درکو او د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه اورو.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور افغان ملکیان وژل شوي، درې ټپیان دي. او امریکایي سرتیرو هم تایید کړی ده چې د دوی څلور سرتیري په دې پېښې کې ټپیان شوي دي. د اسلامي همکارۍ د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوه. افغان ولسمشر په دې سرمشریزه کې ګډون لري. د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. پوره خبرونه: د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د کابل په نننی موټر بم برید کې څلور ملکیان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د دغه وزارت ویاند نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د نهمې امنیتي حوزې اړوند د یکتوت په سیمه کې د بهرنیو ځواکونو د کاروان د تیرېدو په وخت شوې ده. امریکایي ځواکونو هم تایید کړی ده چې د کابل په دغه نننی موټر بم برید کې د دوی څلور عسکر برسېرن ټپیان دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسؤل باب پرتمن نن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف وګرځاوه. وسلوالو طالبانو د دغه پېښې مسؤلیت منلی دی. تیره ورځ هم په یوه انتحاري حمله کې چې د مارشال محمد قاسم فهیم د پوځي اکاډمۍ مخ ته وشوه، شپږ کسان وژل شوي او شپاړس نور ژوبل وو. د اسلامي همکاریو د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني هم په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي عربستان ته رسیدلی دی. تمه ده چې د نن د ورځې په اوږدو کې هلته وینا وکړي. د اسلامي همکاریو سازمان تیر وخت هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه کړي دي. د 1990 کال په سرطان میاشت کې د دغه سازمان لخوا په جده ښار کې یو غونډه وربلل شوې او په هغه غونډه کې دینی عالمانو ټینګار وکړ چې د افغانستان جنگ ناروا دی او باید په دغه هیواد کې سوله ټینګه شي. د هرات ولایت د عامه ساتنې پولیس وایي وسلوالو طالبانو تیره شپه په اوبه ولسوالۍ کې په دوی برید کړی او شپږ کسان یې وروژلي دي. د هرات د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان دا خبره نن سهار ازادي راډیو ته وکړه. دوی طالبانو ډله ییزه حمله وکړه او په یوې پوستې فشار راوړ. هر څه مو له دولتي ارګانو سره اړیکې ونیولې، چا له عامه ساتنې ارګان سره مرسته ونه کړه. عامه ساتنې ارګان هم امکانات نه لري. په دې برید کې زموږ شپږ کسان شهیدان شوي او لس نور ټپیان دي. په هرات کې د عامه ساتنې د پولیسو مشر طاهر خان وایي چې طالبان له دوو ولسوالیو پښتون زرغون او اوبینه راټول شوي او په دوی باندې د تېرې شپې برید کړی دی. په هرات کې هم نورو امنیتی چارواکو د عامه ساتنې په پولیسو د ورستی برید په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. ورزو د سیمې او نړۍ مهمو خبرونو ته: د سعودي عربستان پاچا په مکه کې د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه. شاه سلمان له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په چارو کې د ایران د رژیم د لاسوهنې د مخنیوي لپاره له هر ډول امکاناتو کار واخلي. د سعودي عربستان پاچا سلمان په خپل پرونی وینا کې ایران تورن کړ چې سیمه ایزو او نړیوالو تروریستي عناصرو ته یې پناه ورکړي او هغو نړیوالو لارو ته ګواښ پیښوي چې پر اوبو تیر شوي دي. په مکه مکرمه کې دا سرمشریزه په داسې حال کې جوړیږي چې د ایران په وړاندې د امریکا متحده ایالتونو او د امریکا د عرب متحدانو کړکیچ زیات شوی دی. دغه کړکیچ په سیمه کې د یوې ممکنه وسلوالې جګړې ویرې ولاړه کړي. د سعودي عربستان چې د امریکا متحده ایالتونو لخوا یې ملاتړ کیږي او د ایران سرسخت سیال ګڼل کیږي، په سیمه کې د نفوس پر سر سیالي کوي. د امریکا متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړې ده. د مایک پومپیو په خبره د دې میاشتې په سر کې د دې حملې هدف په نړیوالو بازارونو کې د اومه تیلو د بیې لوړول و. ښاغلي پومپیو مخکې تر دې چې اروپا ته خپل سفر پیل کړي پرون خبریالانو ته وویل د ایرانیانو دا هڅې د دې لپاره وي چې په ټوله نړۍ کې د اومه تیلو بیه لوړه کړي. تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ویلي هغه اسناد او شواهد چې ښایي ایران د تیلو پر ټانکرونو په حملو کې لاس درلود، بل اونۍ د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو پوښتنه وشوه چې آیا دغه اسناد او شواهد کتلي. هغه وویل هو، د او بولټن دواړو دغه اسناد کتلي دي. ایران په هغو حملو کې خپل دخالت رد کړی او دا یې شرمونکي تورونه بللي دي. د کرکټ مینوالو ته هم اوس یو خبر وایو. د کرکټ د نړیوال جام په دویمه یو ورځنۍ لوبه کې به نن د ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې سره لوبه وکړي. د پاکستان او ویسټ انډیز ټیمونه داسې وخت سره مخ کیږي چې پرون کوربه انګلستان وتوانید جنوبي افریقا ته ماته ورکړي. ویسټ انډیز په تمرینی لوبو کې نیوزیلند مات کړی او پاکستان هم په خپله تمرینی لوبه کې له افغانستانه ماته خوړلې ده. تمه ده د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا شنبه د افغانستان په وخت په 2 بجو باندې د استرالیا د کرکټ له ملي ټیم سره لوبه وکړي. دا مهم خبرونه.
اساسي رادیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې نن 14 وشوه.
څلور تنه ملکیان شهیدان شوي دي او 3 نفر نور هم چې هغه هم ملکیان دي او افغانان دي ټپیان شوي.
په تیرو څو ورځو کې کابل د 14 شاهد و وړاندې په خبرونه کې تفصیل اوریدلی شي. په افغانستان کې د سیګریټ چلم او نسوارو استعمال زیات شوی. مسله مولوی و ډاکټر سره شریکه کړي.
په ټوله نړۍ کې 2 میلیونه کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي.
د کرکټ په نړیوال جام کې نن ویسټ انډیز له پاکستان سره لوبه کوي. د انتخاباتو ځانګړی پروګرام سماره سم حق کې د افغانستان د ولسمشۍ د راتلونکو انتخاباتو په اړه اوریدل شي چې روانه اونۍ د انتخابات خپلواک کمیسیون وویل د تل پشپژمه به یوازې هم د انتخابات ترسره شي. اساسي رادیو په منځنۍ صفه 2:15 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیولې شي. د خبرونو په سر کې مو دا خبر درلو چې نن د کابل د یکتوت په سیمه کې 14 شوې ده. د پیښې نور جزئیات له کابل له رحمت الله افغان څخه اخلو. افغان صاحب،
د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې پیښه د جمعې په سهار یعنی نن شاوخوا 8:30 بجې د 9 امنیتي حوزې اړوند یکتوت په سیمه کې هغه مهال وسوه چې له بهرنیو ځواکونو یو کاروان له سیمې څخه تېرېده. د دغه وزارت وایي نصرت رحیمي نن ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې ملکیانو ته مرګ ژوبله وخت. هغه وایي
تلفات څونه دقیق در قام به وروسته تا سره شریک کوله بعد مرغه تلفات لري. دقیقا لسیمه د بهرنۍ ځواکونو یو د موټر یو کاروان تر ده چې دغه 14 رامنځته شوه.
شبر صاحب د کورونا چارو وزارت وروسته ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې څلور کسان چې ملکیان دي ټپیان شوي دي او همدارنګه 3 کسان چې هغه هم ملکیان دي ټپیان شوي دي، څلور کسان وژل شوي دي. بلخوا په کابل کې میشت امریکایي ځواکونو مطبوعاتي مسؤل رسنیو ته ویلي دي چې په دغه پیښه کې څلور امریکایي سرتیري برسرن ټپیان شوي دي. وسله والو طالبانو د دغه پیښې مسؤلیت منلی دی. دا په 13 ساعتونو کې دویمه انتحاري حمله ده چې په کابل ښار کې ترسره کیږي. تېر ورځ ماسپښین مهال په کابل کې په یوه انتحاري حمله کې د مارشال محمد قاسم فهم د پوځي اکاډمۍ محصلین او کارکونکو په نخښول په هغه پیخه کې شپږ کسان وژل شوي وو او شپږ نور ټپیان وو چې وروسته د پیخې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې ومانه. د دې پیښې سره په خوا کې په دې وروستیو دوونیو کې په کابل ښار کې د پولیسو په پوستو وسله والې حملې زیاتې شوې چې مرګ ژوبلې هم لري. د دغو پیښو تر ټولو وروستۍ 2 ورځې وړاندې د اتم امنیتي حوزې اړوند په قلاچه سیمه کې شوې چې مرګ ژوبلې درلوده. کابل ښاریان وایي دا چې اختر ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي وروستیو نامنیو او انتحاري حملو سخت اندېښمن کړي دي. بلې، شبر صاحب
مننه. رحمت الله افغان و چې د کابل د وروستیو پیښو په اړه له تاسو سره معلومات شریکول.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان په ځوانانو کې تنباکو کارول زیات شوی دی. له تنباکونه اکثره د خلک د عام روغتیا د وزارت په وینا استفاده کوي د سیګریټ او د چلم په ذریعه، خو همدارس په افغانستان کې نسوار هم د تنباکو یو اساسي ذریعه ده. تنباکو په نړۍ کې د مړینې دوم ستر لامل ګڼل کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
دا د چلم او قیلون غږ دی چې د دې هېواد ځینې ځوانان ترې استفاده کوي. محبولا چې له درې کلونو راهیسې قیلون سکي، وایي په اونۍ کې درې ځلې قیلون خانې ته ځي.
زه د کابل ښار په نوآباد کې ټانکرونه جوړو. همدلته به له ملګرو سره راتلو چې قیلون وڅښو. درې کاله کېږي چې قیلون استعمالوم او په اونۍ کې درې څلور ځلې قیلون خانې ته راځم.
ډاکټران وایي د تنباکو اوږد مهاله سکل د زړه لید او حافظې د اختلالاتو، د زړه د درزا، د خولې مرۍ او معدې د سرطان او د وینې د کمښت لامل ګرځي. شپیته کلن عبداللطیف د تنباکو یو قربانی دی چې په سرطان اخته او د کابل په جمهوریت روغتون کې بستر دی.
از پنج برج نو به این مریضی گرفتار شدم که
د نهم میاشتې له پنځمې نیټې راهیسې د جمهوریت روغتون د سرطان څانګې ته لیږدول شوم. د زلویختو کالو راهیسې د سیګرت څکولو له امله د مرۍ په سرطان اخته یم. دلته مې له راتګ نه تر اوسه 15,000 افغانۍ پور کړی او مصرف مې کړی دی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د پروګرام مسؤول حبیب الله اروال له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مرۍ، خولې او معدې د 10% سرطان لامل په دوامداره توګه د تنباکو کارول دي. دا چې د تنباکو کارول په بدن څومره اغېز کوي د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر ذبیح الله حیدری په اړه وایي.
د بدن په ټول سیستم او په تیره پر تنفسي، قلبي او تناسلي سیستم اثر کوي. په تناسلي سیستم کې د مثانې سرطان پیدا کوي. بل ستونزه چې د تنباکو څخلې پیدا کوي هغه د سږو بندېدل دي چې اوس یې پیښې ډېرې شوې دي.
که څه هم د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خانیاتو د قانون د شلمې مادې په بدلولو سره د سیګریټو په واردولو 40% مالیات وضع او تصویب کړل، خو بیا هم د هېواد په بازارونو کې سیګریټ په ارزانه بیه پلورل کیږي. د افغانستان د مالیې وزارت وایي که څه هم دغه تصویب شوې تعرفه په ټولو ګمرکونو کې پلي کیږي، خو هېواد ته د سیګریټو واردات کم نه شول. د دغه وزارت ویان شمروز مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
د پروسس شو تنباکو واردات په 1390 کال کې 14,000 ټنه وو چې ګمرکي ارزښت یې 2.6 میلیارد افغانۍ وو او حکومت ترې شاوخوا 401 میلیونه افغانۍ ګمرکي محصول واخیست.
په افغانستان کې له تنباکو نه د سیګریټ، چلم او قیلون په ذریعه استفاده کیږي. د ډاکټرانو په خبره له تنباکو سره بلدتیا په لومړي سر کې له کورنۍ او چاپیریال نه پیلیږي. دوی وایي که څه هم تنباکو مخدره او نیشه کوونکې ماده نه ده، خو په مخدره موادو روږدېدو ته زمینه برابرولی شي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په سلو کې 10% د مرۍ، معدې او خولې د سرطانونو عامل د تنباکو محصولات دي. رحمت الله افغان د عامې روغتیا وزارت د تنباکو د کنټرول د ملي پروګرام مسؤول ډاکټر حبیب الله اروال سره مرکه کړې. په سر کې د تنباکو د زیانونو په اړه ورنه پوښتنه کړې. ډاکټر اروال وویل
د دې نه خو په زرګونو داسې ناروغۍ شته ده چې د تنباکو د مختلفو انواعو د استفادې نه رامنځته کیږي. چې د هغې جملې نه زه په غټه غټو ټکو ته اشاره وکړم چې په ټوله نړۍ کې 1 میلیون کسان په کال کې د تنباکو د استفادې نه د مرګ خولې ته ورځي، او همدارنګه تنباکو استعمال په دنیا کې 10 عامل د مرګ د چې انسان ته پیدا کیږي. دا چې په 2000 که دغسې د تنباکو استعمال چې اوس روان دی مخکې لاړ شي، په 2040 کال کې به دغه د انسانانو مرګ د تنباکو د وجې نه د 8 میلیون انسانان ته، یعنی د 2 میلیون به 8 میلیون ته خیز وکړي. د دې نه غټې ناروغیانې سرطان ناروغي ده چې د خولې، د سږو، د تنفسي سیستم، د تناسلي سیستم، د زړه، دا دغه سرطانونه د دې نه پیدا کېدی شي. او د دې په خوا کې بله خطرناک ناروغي چې د دې نه پیدا کېدی شي هغه د زړه ناروغي ده، ځکه د زړه رګونه د تنباکو د استعمال په واسطه تنګیږي یا بندیږي، او همدې په اساس باندې انسان په د زړه په حملو باندې اخته کېږي او بالاخره مرګ ته ځي.
کله چې یو کس په نشه باندې روږدوي، په ځانګړې توګه د تنباکو په نشه باندې، له څومره وخت وروسته دغه کس د سرطان په ناروغۍ د اخته کېدو امکان شته؟
اول خدا دا چې دا د تنباکو استفاده کوونکي هغه څوک چې معتاد وي، څومره چې وخت زیاتیږي هغومره زیات د امراضو د مبتلا کېدو خطر زیاتیږي. خو د یو کال تر مودې پورې هم که د سیګرټ نه استفاده وکړي نو دا په خطرناکه ناروغۍ باندې کېدی شي چې روږدی شي. خو طبعا همدغسې 15 کاله، 10 کاله او تر 20 کالو پورې ډېر خطرناک کېږي. دا د نسوار، تنباکو، د هر نوع تولیداتو نه د استفادې په صورت کې د یو کال په موده کې هم کېدی شي انسان په ناروغۍ باندې خطرناک ناروغۍ اخته شي.
ځینې کسان وایي موږ وایي دغه نشه پرېږدو خو پرېښودی نه سو. ډاکټر صاحب، تاسو د یو متخصص په توګه کوم هغه چلونه دی، کوم یغه ترخی دی چې سای استعمال کی ترڅو پوری دغه تنباکو له نشینه ځان وژغوري؟
اجازه راکړئ چې وایم چې د تنباکو یا د هر اعتیاد د پریښودلو، نشې او مخدره مو توکو د استعمال د پریښودلو، کلک دوا، کلک عزم او متین او ټینګ عزم دی. غیر دغه نه که هر څومره دواګانې تاسو باور وکړئ، داسې خلک چې په لسګونو ځله یې دواګانې خوړلې خو هغه یې ګټه نه ده رسولې. هو، یو اندازه مواد په بازار کې، مثلا یو څه ژاولې، د نیکوتین لرونکي ژاولې، هغه هم ګټه رسوي مګم دومره نه. او همدارنګه بعضې خلک د نخود ممیز او بعضې نورو موادو په استفاده باندې په ګټه اخیستلو باندې غواړي چې تنباکو پرېږدي. خو موږ یېرېږو چې یو څوک په دغه شیانو باندې د پرېښود تنباکو پرېښودلو په ځای باندې بیا په یو بل شي باندې معتاد نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دوستانو ته دا مشوره ورکوو چې تاسو یقین ولرئ چې د یوې نه تر 3 ورځو پورې ستاسو د تنباکو د پرېښودل فقط یو ګنګسیت او نشه به وي، هغې نه وروسته ټیک ټاک کېږي او دا انشاءالله یو کلک عزم غواړي، هېڅ دوا ته ضرورت نه لري.
ډاکټر حبیب الله اروال.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د سولې د ولسی حرکت یو شمیر غړي په هلمند کې د طالبانو سیمو ته روان شوې دي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست په ټلیفون را سره دی. وطن دوست صاحب، مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخست. کور ودان. وطن دوست صاحب، د سولې د ولسی حرکت دغه غړي د هلمند کوم ځای ته رسیدلی؟
تیره شپه د سولې ولسی حرکت ډیر شغړو له مرکز له شلګات څخه حرکت وکړ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمو ته، چې هدف مساکله ده. حرکت سوی دی د بولان په سیمه کې 4 نور کسان سره ځای شوي دي چې شمېر یې 4 دېرش تنه رسېږي. اوس په تر چانجر تیر شوي یو په هغه سیمو کې چې د افغان سرتیرو او طالبان ترمنځ د جګړې کرښه ده. د افغان سرتیرو له خوا څخه تیر شوي یو د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې اوس یو. ملګري سخت ستړي دي، د ځینو ملګرو پښې ژوبلې دي، اوس استراحت کوو. د روژمات پر مهال بیا له خیره سفر پیلو تمه ده چې په 4 ورځو کې به د طالبانو تر کنټرول لاندې هغې سیمې ته چې شاوخوا 15 کاله کېږي تر واکې لاندې مستقله ته ورسېږو.
وطن دوست صاحب، تاسو له طالبانو سره وار له مخه خبرې کړي دي چې ور روان یست؟
موږ چې کله له هلمند څخه حرکت وکړ تیر کال، هم موږ له افغان حکومت ته لوړپوړو چارواکو سره خبرې نه دي کړې، ځکه چې موږ اولس یو، اولسونو ته روان یو، اولس کار کوو، د اولسونو دردونه راپورته کوو او له اولس غواړو چې د ظلم په وړاندې ږغ پورته کړي. نو څنګه چې هغه مهال موږ له افغان چارواکو سره خبرې نه وې کړې، اوس هم له طالبانو سره خبرې نه کوو، ځکه چې موږ اولس یو. اولس ته ورځي، اولس د اولسونو دردونه راپورته کوي، اولس د هغه اولسونو درد راپورته کوي چې کلونه کلونه همداسې پټ ساتل شوی دی، پر هغوی ظلمونه شوي دي، پر هغوی چیرې شوي دي. له بده مرغه تر اوسه پورې چا غږ نه راپورته کړی، لکه څنګه چې د یو کال په موده کې موږ د افغان حکومت تر واک لاندې سیمو او یو شمېر هغه سیمې چې طالبان تر واک لاندې وې د ولسونو غږ راپورته کړ، هغه ته مو انعکاس ورکړ، هغه غږونه مو نړیوال کړ. همدارنګه د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ځو، هلته چې پر ولسونو څه تیریږي څه تیر شوي دي دغه انځور تر نړیوالو پرې رسوو. نو څنګه چې ماغه مهال له چاسک اجازه نه اخیستې، اوس هم د چاسک اجازه نه اخلو. بل دا چې افغان حکومت هم له ولس پیدا دی، طالبان هم له ولس پیدا دي. موږ هم هغه ولس چې دوی زموږ لپاره اداره کې قرباني ورکوي. نو موږ هر سیمې ته بغیر له چا له اجازه، بغیر له چا له غوښتنې وو
وطن دوست سپتیر کال چی تکل تاسو د افغانستان د شمال لور تروان شوی پا بغلان که د طالبانو پوسیمه که لمشکل سر مخامخ شوی، وست دان دیشنه در سر نشتا پا هلمند که؟
تیر کال دستو چی حرکت نوی تازه را تو که دلی و سیاسینو هم شک کاوه چې دا به چا را پیل کړی وي. امریکا شک درلود چې چا به را پیل کړی وي. طالبانو شک درلود چې دا حرکت به چا را پیل کړی. خپله افغان لوړپوړي چارواکي شکمن وو چې دا حرکت به چا لخوا را پیل شوی دی، ځکه چې دلته هر حرکتونه را پیلېږي حتمن شاته یو استخباراتي کړی وي، یو هیواد وي، یو سفارت وي، سازمان وي. دا چې یو کال موږ وګرځېدو د هیواد درویشت ولایتونو ته ولاړو، شاوخوا 15 ولسوالیو ته ولاړو او په سلګونو کلیو ته ولاړو. ولس، طالب، امریکا او نور برخو ته دا څرګنده شوه چې دا وچ کلک او پاک صفا ولسي حرکت دی، په چا پورې مربوط نه دی. نو هغه مال چې موږ ډنډي غوري ته ولاړو، د طالبانو ادعا دا وه او اندېښنه دا وه چې داسې نه وي، یوه ډله تاسې په نښه کړي یا پر تاسې باندې هوایي برید وسي. خدای مکړه موږ پر تاسې باندې بدنام نه سو. دا چې دلته پر تاسې باندې برید ونهسي، له یوه واقعیت سره مخ نه سئ، ښه به دا وي چې تاسې زموږ سیمو ته مه راځئ. او زموږ مشرانو دا ویل دي چې دوی دې زموږ سیمو ته نه راځي، دوی دې همداسې د لارې پر مسیر باندې چې سیده لار تېرېږي چې کومې خواته ځي، پر هماغه دې ولاړ شي.
وطن دوست صاحب، نه تایید شوي داسې خبرونه ازادي راډیو ترلاسه کړي دي چې په هېڅ ډول دا ازادي راډیو تر دې دمه نه تاییدوي چې طالبانو ځینو سیمو کې اوربند ته زړه کړی دی چې اوربند به کوي. څرنګه که څه هم تاسو خو ویل چې له طالبانو سره په تماس کې نه یاست، دا خبره تاسو هم اورېدلې؟
شبر صاحب، طالبان او حکومت هر برخه پر دوو دوو برخو باید وویشل سي. هغه عسکر چې په سیمه کې جنګیږي له هغه واکمن سره فرق کوي چې په کابل کې سي ته ناست دی، او هغه طالب چې په ځنګلو په غره کې جنګیږي له هغه مشرف سره فرق کوي چې په قطر کې ناست دی. په سیمه کې افغان سرتیری، افغان طالب له جګړې څخه خواتور سوي دي. دا طبیعي خبره ده، دا حقیقت دی. موږ دا تېره شپه چې راغلي زموږ سره چې کندوستان مخ سوي دي په کومو سیمو کې، د سیمې طالب او د سیمې عسکر په دې پوهېږي چې دلته یوازې جګړه یو د دښمنۍ رنګ اخیستی دی. دلته دا هڅه کېږي چې یو له بل څخه انتقام واخلي. نو دا چې په لوړه کچه کومې سیمې دي، په ټیټه کچه باندې له طالبانو سره اړیکې شته، له قومي مشرانو سره شته، له عالمانو سره شته. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې کوم کسان چې اوسېږي له هغوی سره اړیکه لرو. رښتیا هم لکه څنګه چې ولسونه له دغې جګړې څخه دردېدلي دي، زیانمن شوي دي او دغې جګړې ځپلي دي، همداراز طالبان هم دغې جګړې ځپلي دي، همداراز عسکر هم دغه جګړې ځپلي دي. دا چې نور دغه برخه کې موږ ونه ځپل سو، په دغه درو برخو کې افغانان ونه وژل سي، ښه دا ده چې ټول افغان ملت راپورته سي او دغه جګړې ته یو حل لار وټاکي. عالمان راپاتې، سپین ږیري، قومي مشران راپاتې، د طالبانو د حکومت تر منځ هغه څه منځګړیتوب وکړي لکه څنګه چې خدای تعالی جل جلاله په قرآن کریم کې امر پر کړی دی چې تاسې درېمه ډله د دوو ډلو تر منځ روغ جوړ وکړي، سوله وکړي، او سوله بهتر ده، سوله خیر ده. نو د سولې ولسي حرکت مخ وړاندې ځي، د طالبانو سیمو ته ځي. هلته کچېرې طالب چارواکو غوښتله چې زموږ سره کښېني، خپل وړاندیزونه او پیشنهادونه داسې موږ ته وړاندې کړي لکه څنګه چې په کابل کې افغان حکومت موږ ته وسپارله. د سولې ولسي حرکت چمتو دی چې په هره سیمه کې فرض کړي د دوی سره کښېني او خبرې ورسره وکړي.
بسم الله. وطن دوست، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سعودي عربستان پاچا په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو د مخنیوي لپاره له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي. دا سرمشیزه چې پرون پیل شو او تر نن سهار پورې دوام وکړ، په داسې حال کې جوړې شي چې د ایران اړیکې له امریکا او د امریکا له عربي متحدانو سره خورا ترنګلې شوې دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، د سعودي عربستان پاچا د سعودي عربستان هدف د عربي هیوادونو د سرمشیزه د رابللو لپاره په دقیق ډول څه دی؟
مننه. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان نن په مکه مکرمه کې د عربي هیوادونو د بیړنۍ سرمشریزې د پرانیستو پر مهال پر نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې نړیواله ټولنه باید له ټولو امکاناتو کار واخلي څو د نورو هیوادونو په چارو کې په کورنیو چارو کې د ایران د لاسوهنو مخه ونیسي. سعودي پاچا همداراز ویل چې هیواد یې سولې ته ژمن دی. سعودي عربستان د دې سرمشریزې د جوړولو له لارې غواړي شیبر صاحب چې د ایران پر وړاندې د اسلامي نړۍ متحد دریځ رامنځته کړي، خو په تیرو دوو ورځو کې د عربي هیوادونو په سرمشریزو کې هم د ښکاره مخالفتونو او کړکیچ نښې نښانې ولیدل شوې او ځکه دا سرمشریزه دوهمې ورځې ته وغځېده. د مراکش پاچا په داسې حال کې چې له سعودي عربستان سره د دې هیواد اړیکې ساړه شوي په سرمشریزه کې ګډون ونه کړ. د قطر امیر خپله په غونډه کې حاضر نه و او صدراعظم یې ورلېږلی و ځکه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ډیپلوماتیک اړیکې خورا ترینګلې شوي. او عراق چې هم د شیعه ایران او هم د سنی نړۍ خیال ساتي، د عرب لیګ د سرمشریزې وروستۍ اعلامیه رد کړه او نوم یې هم د لاسلیک کوونکو هیوادونو په فهرست کې نه و. نو داسې ښکاري چې سعودي عربستان خپل هغه هدف ته چې د دې سرمشریزې له جوړولو یې درلوده تر ډېره ونه رسېده.
ایران تر اوسه پورې غبرګون څرګند کړی؟
ایران وروسته له دې چې د سعودي عربستان پاچا د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیګ د سرمشریزو کوربتوب وکړ، په سعودي تور ولګاو چې د ایران پر ضد د اسرایلو د خوشاله ساتلو لپاره په سیمه کې نفاق ته لمن وهي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان سید عباس موسوي وویل سعودي عربستان د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د نفاق پارولو ته دوام ورکوي چې همدا د اسرایلو د صهیونیستي رژیم هیله هم ده. د په وینا موسوی ویل موږ وینو چې ریاض د امریکا او صهیونیستي رژیم د هڅو په دوام ګاونډیان او عربي هیوادونه د ایران پر ضد پاروي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ویل هیواد پر دې خوشینه دی چې سعودي د شنبه په ورځ د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د کوربتوب څخه د خپل رول نه د ناوړه کار اخیستو له لارې د تهران پر ضد د بنسټه تورونه ولګول. د سعودي پاچا په مکرمه کې د اسلامي هیوادونو د مشرانو درې غونډې، یعنې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان، د خلیج د همکارۍ د شورا او عرب لیګ، یعنې درې سرمشریزې په داسې حال کې راوبللې چې په وروستیو څو اونیو کې د ایران اړیکې نه یوازې له سعودي عربستان بلکې د سعودي له متحد هیواد امریکا سره هم سخت ترینګلې شوي او په دې ترڅ کې متحدو ایالاتو خپل بی 250 الوتکې هم خلیج ته او همدارز اضافي سرتیری خلیج ته استولې دي. البته د یادونې ورده چې ولسمشر اشرف غنی هم د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره ریاست ته تللی و، مګر هغه زیات سیوری پر د ټولو مسایلو د عربي هیوادونو دوو غونډو یا دوو سرمشریزو درلوده چې یوې د عرب لیګ سرمشتی سوا او بلای ده خلیج ده همکاری ده شورا
تکل سب مننه.
ستاسو لپیغامونو
نورستان ولایت مرکز پارون قاضی محمد مدنی ازادی راډیو سره په تماس کې ما محترم ازادی راډیو مسولینو نازما دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاسو دوه نیم میاشتې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننی منطقه ده او دلته دغه د بارونو ورېدو په وجه باندې بعضی ځایونو کې سیلابونه هم راوتلې دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زما د مرکزی حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. که څه هم د نورستان محلي چارواکو نه من خصوص د نورستان والي حافظ عبدالقیوم نه ډېر زیات مننه کوو چې په ژمي کې هم پرله پسې دلته برف کوچونو ښویدلي، خو بیا هم د جناب والي صاحب په کوششونو په نتیجه کې هغه د ولایت هغه شته بودیجې ته په استفادې سره پر وخت لارې خلاص شوه او هم بعضې کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره هغه امکاناتو کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځنډېږي. زموږ دا هیله ده چې باید دغه پیغام نشر شي.
السلام علیکم، مینه عبدالله د کندهار څخه صاحب سره په تماس کې یم. په تېرو ولسي جرګې ټاکنو کې موږ د مامورینو په حیث کار کړی یا تر اوسه یې موږ مساعات نه دی راکړي. نو ستاسو څخه هیله کوو چې دغه پیغام په بار بار خپور کړي او د لوړپوړو چارواکو سره یې ورکوي. مننه ده ازادي راډیو.
تورغول کوچای خبر کوم دی غزنی ولایت نا مسول چارواکی کا د اسلامي امارات ورونه دی کا د اسلامي جمهوریت ورونه دی ډول ډول نه دا وختونه لرم چې رمضان میاس کې خو قربان رمضان ته نو سو خو خیر بیا کله غل اختر په شکو ورځو کې دا قربان رمضان څه شي ترڅو د سوي درګدل کړي د افغانان د دریش کې خو خو خی سره ولمن دی دا کول دی اعتماد لږ به تاسو یو بل فرخت مبارکي وکي ته ډیر خوند به وکي ازادي را دو زنده باد د قربان پهیله بس نور مخنه نشم سلام علیکم
ستاسو پیغام
وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو را رسیدلې سمې سونه ولولو. د کرکټ په اړه به دا معلومات در سره شریک کړو چې نن د افغانستان په وخت په 2 بجو د ماسپښین په نړیوال جام کې ویسټ انډیز او پاکستان مسابقه لري، او د افغانستان مسابقه به سبا له استرالیا سره وشي. البته سبا په نړیوال جام کې د افغانستان او د استرالیا ترڅنګ نیوزیلند او سریلانکا هم مسابقه کوي. د افغانستان مسابقه یو څو وروسته البته پیل شي. دولس بجې او 10 دقیقې دی. لنډ خبرونه له صفی الله ستنګزي څخه.
په کابل کې یو موټر بم برید څلور کسان وژلي او نور یې ټپیان کړي دي. امریکایي ځواکونو تایید کړی چې په ټپیانو کې د دوی څلور سرتیري هم شامل دي. په کابل کې د امریکایي ځواکونو د مطبوعاتو مسول باب پارتمن ویلي د عسکر په هغه موټر بم برید کې برسېرن ټپیان شوي چې په کابل کې نن د دوی د موټرو یو کاروان هدف ګرځولی طالبانو دغه برید کړی. د کورنۍ چارو وزارت هم وایي چې د کابل په یکتوت سیمه کې موټر بم برید څلور افغان ملکیان وژلي او درې نور ملکیان ټپیان کړي. د اسلامي همکاري د سازمان څوارلسمه سرمشریزه نن د سعودي عربستان په مکه ښار کې پیل شوې. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني په دې سرمشریزه کې د ګډون لپاره پرون سعودي ته رسیدلی دی. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي د طالبانو له لوري په اختر کې د اوربند هرکلی کوي، خو طالبان وایي چې د اوربند په اړه پریکړه نه ده کړې. حامد کرزی نن په یوه اعلامیه کې چې رسنۍ ته استولي د طالبانو له لوري د اوربند اعلان هرکلی کړی او دا اقدام یې ستایلی، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته ویلي چې خبر نه دي کرزی په کوم اساس دغه خبره کړې او دوی په دې اړه باندې کومه پریکړه نه ده کړې. د 2019 کال د کرکټ په نړیوال جام لوبو کې نن پاکستان او ویسټ انډیز سیالي کوي. د دوی لوبه د انګلستان په ناتنګام ښار کې په ځای وخت په 11:30 بجو پیلېږي. پاکستان په تمرینی لوبه کې له افغانستان ماته خوړلې او ویسټ انډیز بیا په خپل تمرینی لوبه کې نیوزیلند مات کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د متحده عرب اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروسته حمله ایران کړې، او په مکه کې د سعودي پادشاه د عرب مشرانو په یو اضطراري سرمشریزه کې د ایران په وړاندې د اقدام غوښتنه وکړه.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک میسون وایي د ولسمشۍ راتلونکي انتخابات به په 15,138 د رایې اچونې په مرکزونو کې ترسره شي. نور تفصیل زما رایه زما حق پروګرام کې البته له لویې سره د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو په اړه په دې پروګرام کې تفصیلات اوریدلی شي.
زما رایه زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خپرونه.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو زما رائے زما حق ځانګړي خبرونې د دې اونۍ پروګرام د رائے چونې د مرکزونو څرنګوالي ته ځانګړی شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات به په 15,138 د رائے چونې په مرکزونو کې ترسره کیږي، خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات د میزان په شپږمه نه کیږي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستاني وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وسی. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا بیا ویلي و چې راتلونکي درې واړه انتخابات به یو ځای وشي، خو اوس له دغه تصمیم نه پشا شوی دی. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی په یوې خبري ناسته کې وویل د وخت د کموالي او تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو له امله نشي کولی چې درې واړه انتخابات یو ځای ترسره شي. دی وویل د میزان په شپږمه به یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. د دې په خبره د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات نه کیږي.
کمیسیون پس از رایزنی ها و هماهنګي په جوانب
دی وویل کمیسیون د یو لړ بحثونو وروسته له ښکېلو اړخونو سره په همغږۍ کې د وخت تخنیکي او بودیجوي محدودیتونو په دلیل درې واړو انتخاباتو او همداشان د ولسمشریزو انتخاباتو د ښه مدیریت کولو لپاره تصمیم ونیول شو چې د میزان په شپږمه د یوازې ولسمشریز انتخابات وشي. نورستانی وویل د امکاناتو او د وخت د شرایطو له ارزونو وروسته به د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت د انتخاباتو نیټه اعلان شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په خبره په راتلونکو انتخاباتو کې به له بایومیتریک دستګانه کار واخیستل شي. اغلې نورستانی وویل په دې اړه په انتخاباتو کې له ښکېلو اړخونو سره مشورې شوې دي. دغه کمیسیون د اووه نویم لمریز کال د هود په 9 اعلان کړه چې ولسمشریز د ولایتي شوراګانو او د غزنی ولایت انتخابات به یو ځای د میزان په 6 وشي. په همدې دلیل درې واړه انتخابات درې میاشتې وروسته کړل. مخکې له دې اغلې نورستانۍ د امریکا غږ راډیو ته ویلي وو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې آلی سویلز د انتخاباتو د کمیسیون له غړو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې یوازې په ولسمشریزو انتخاباتو دې تمرکز وشي. بلخوا د انتخاباتو څارونکي بنسټونه او په تېره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي د دغه کمیسیون وروستی تصمیم ښیي چې دغه کمیسیون خپلواک نه دی او د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته تسلیم شوی دی. د دغه بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د موبل مونږ په دې اړه په جدي توګه اندېښمن یو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په یوه نامناسبه بڼه مدیریت کوي. تصمیم نیول ثابت نه دي او دا ثابتوي چې د انتخاباتو د مدیریت کولو توان نه لري. مونږ له دې ډارېږو چې یوه ورځ ووایي چې انتخابات نه کیږي. خاغلی رشید ټینګار کوي چې که دغه کمیسیون خپله خپلواکي ونه ساتي د انتخاباتو په پروسه کې به لاسوهنو ته زمینه برابره او د ده په خبره په هغه وخت کې به د انتخاباتو نتایج د منلو نه وي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورېده. د جمهور ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د 15,138 د رایې اچونې د مرکزونو د پرانیستلو په اړه د انتخاباتو سراسري والی تر پوښتنې لاندې راولي. د انتخاباتو د څار بنسټونه وایي هغه راپورونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لوري دوی ته رسیدلي په ډاګه کوي چې دغه کمیسیون په پام کې لري چې د رایې اچونې له 0 مرکزونو څخه دغه مرکزونه 15,138 ته راښکته کړي. په دې اړه مو بحث رابللی چې د کابل په سټوډیو کې راسره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان، د مروا امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی علاګل مجاهد میلمانه دي.
دا چې په بحث کې سره ګډون وکړو، ډېره زیاته مننه. لومړۍ پوښتنه له حق پرست صاحب محترم نه پیلو. حق پرست صاحب، که د وروستیو چمتووالو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ، تر اوسه پورې کوم چمتووالی نیول سوي، له پلان سره سم کارونه مخکې ځي؟
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه ټاکنې چې مخته لري په 6 د میزان چې نو ټاکنو دپاره د تخنیکي، مدیریتي او عملیاتي اړخ څخه چمتووالی نیسي، چې یو سلسله چمتووالی په دې برخه کې نیول سوی. د یادولو وړ ده چې تقویم د درنو ټاکنو اعلان سو، نیټه د 6 د میزان اعلان سوله. د دې لپاره چې نور هم په دې برخه کې دقت وسی، ټول جزئیات په نظر کې ونیول سي، پر تقویم باندې یو تجو نظر بل هم کیږي، عملیاتي پلان د تقویم مطابق عملیاتي پلان جوړ سو، عملیاتي پلان پیلند تطبیق په حال کې دی، یو پی سدی کار د عملیاتي پلان مطابق مخته تللی دی. د بودیجې چې ډیره غټه اندېښنه د کمیسیون د بودیجې په حق لباندې و، خوشبختانه هغه ستونزې هم حل سول. د بهرنیانو سره او یا هم د نړیوالې ټولنې سره خبرې نتیجې ته رسیدلې دي او د حکومت سره هم زموږ خبرې نتیجې ته رسیدلې. تقریبا 122 میلیونه بودیجه د را روانو ټاکنو دپاره په نظر کې نیول سوې ده، چې په دې کې 40% بودیجه حکومت عملا اقدام کړی دی چې د کمیسیون په واک کې ورکړي تر څو موږ تقویتي ثبتنام تر سره کړو.
مروه جانې، حق پرست صاحب وایي چې بشپړ چمتووالی نیول سوی د بېلابېلې برخې هم تشریح کړي، تاسو د نظر بنسټ په توګه همدارنګه د انتخاباتو د یو شریک په توګه باندې دغه چمتووالی نه راځي؟
مننه افغان صاحب، سلام تاسو ته، مجاهد صاحب ته او حق پرست صاحب ته، زموږ ټولو اوریدونکو ته. اول تک شپږم د میزان ته منطق یې دا و چې دوی ویل موږ هغه وخت کې وخت نه لرو او راتلونکي ټاکنې به بایومیتریکي ترسره کیږي. نو اوس چې بایومیتریکي ترسره کیدلی نه سوای او دوی دغه ظرفیت نه درلود چې فول پکیج الکترونیکي ترسره کړي، نو شپږم د میزان ته ولې لاړل؟ ځکه دا بیا جغرافیایي ستونزو سره که شپږم د میزان نه واوښتې ټاکنې بیا موږ له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ کیږو. قانوني نقص کړی دی په اوله مرحله کې، د
شپږم د میزان ته وخت ډېر زیاته دوی ټینګار په همدې باندې کې چې موږ خپل وخت باندې چمتووالی ته راځو.
دوی د مهالویش پر اساس مخکې نه ځي. چمتووالی دا تقویتي نوملیکنه چې دوی ویلې دا د ساور په شپږویشتمه نیټه باندې باید ترسره شوی وای. عامه پوهاوی نه و، څار بنسټونه په رسمي توګه خبر نه و، د افغانستان خلک خبر نه دي چې د شپږویشتم د ساور دوی چیرته ځي، ثبتنام څه رقم کیږي. حتی په مغه ورځ باندې لا معلومه نه و چې دوی اوس دا بایومتریکي ترسره کوي او که په ساده ډول. وروسته دغه نه دا موده تیره سوله، تر اوسه پورې چې اتلسم د جوزا د موږ د رسنیو له خولې او داسې چې په بحثونو کې موږ دوی سره کینو بیا خبرې کوو، په رسمي توګه څار بنسټونو سره دوی هیڅ اړیکه نه لري او دا خبرې هم موږ ته نه ده راکړی.
عملیاتي او تخنیکي چمتووالی په اړه راته وایي چې
د دوی د کارکونکو د استخدام موضوع ده چې هغه هم له ډیرو جدي ستونزو سره مخامخ ده. تر اوسه پورې په ولایتي کچه دوی خپل رئیسان نه دي بشپړ کړي. ځینې کسان هم چې استخدام کړي دي هغه جدي ستونزې لري. دغه مراکز چې دوی ویلې د خپل کم دي د تقویتي نوملیکنې لپاره، د کابل په اړه چې دوی اعلان کړي دي دغه په اړه هم ډېرې جدي ستونزې دي. له دواړو کمیسیونو
یعنې په ټولو کې ستونزې زیاتې موجودې. محترم مجاهد صاحب، که درته ووایي چې د اتلسم د جوزانه شروع کیږي تر لومړي د سرطانه پورې، دا ډېر وخت کم ده. د ولسي جرګې انتخابات تر جمهوري رئیس انتخاباتو پورې ډېر فارق لري. یعنې په داسې معنا چې هغه انتخابات چې موږ په مخ کې لرو ډېر پراخ انتخابات، ډېر وسیع انتخابات، او ډېر دغه وخت ډېر زیات کم نه دی تاسو له نظره، ځکه خلک ډېر ستونزې لري.
تاسو ته ارزو سلام وړاندې کوم. زه فکر کوم چې وخت هم ډېر کم دی او دوی واقعیت جدي چیرته کار وکړي. انتخابات به وشي، خو زه فکر نه کوم چې داسې ناقص انتخابات به وشي. چیرته دولتي ثبت نام شروع نشي، زه فکر کوم چې هیڅ څوک ریاست جمهوری په هغه کې خلق نوزي چې خپل رای استعمال کړي یا رای واچي په صندوقو کې، داسې کمرنګه به د ریاست جمهوری انتخابات ډېر به کمرنګي. او زه فکر کوم چې هغه به ناکامي. چیرته واقعیت وي کار کې، نو باید شورای ولایتی و ریاست جمهوری و شورای ولسوالی دا باید یو جای انتخابات شي، پیاو ورځ وشي. هغه بیا خلق کولای شي چې خه په هغه شوق علاقمندی خپل قوم، خپل وکیل، خپل ولس د پر راشي خپل رای استعمال کړي. زه فکر کوم چې دغه څه ونشي. د ریاست جمهوری ټول کسان هم په ټول افغانستان کې نه وزي، زه فکر نه کوم، باور هم پینې لرم.
حق پر سه مجاهد صاحب وایم درنګ مرواجنه دواړه وای چې وخت ډیر کم ده او تقویتی مراکز دي دا ډیر کم دي. یعنی داسې حال کې چې موږ تاسو ډیر زیات ستونزې لرو، کله مخکې چې یادونه وکړه هغه کسان چې په برخه کې باید نوملیکنه وکړي، ډیر دي خو مرکزونه کم، وخت کم ده. دا په راتلونکي انتخابات اغیزمنول نه سي.
ډیره مننه. مخکې تر دې چې تاسو سوال تر سم ځینې نقطو ته اشاره کوم. لومړی دا چې شپږم د میزان زموږ چمتووالی د شپږم میزان د پاره دی چې په دې نیټه باندې باید ټاکنې ترسره شي. او تاسو پوهیږئ چې دا په رسمي بڼه باندې دا نیټه اعلان شوې ده. کچیری د افغانستان په سطح سیاسي او امنیتي وضعیت وخیم نسی او یو اصراری حالت رامنځته نسی، خدای نه کرده، هوډ دا دی د کمیسون چې پشپژم د میزان ټاکنې ترسره کړي. دوه مسله د بایومیټریک ده. اشاره
وکړم په سره زر لګي اشاره کوم. دلته خلک وکیلان هم درنګ نظر، بنسټونه عام خلک اندېښنه ځکه لري. درې واره دغه نیټه یا دور د نیټه تغیر سوي د وسم خلک اندېښمن دي چې کمیسون سي کولای په خپل وخت انتخاب.
تاسو ګورئ جناب افغان صاحب، یو شی چې موږ تاسو مد نظر ونیسو او موږ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون څخه توقع د امریکا او د اروپا په سطح باندې نه وي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون یو بودیجه مشخصه بودیجه نه لري، اجرایی قوه په خپل لاس کې نه لري، او همدارنګ هغه سي بشري قوه چې ظرفیت ولري او په نور هیوادونو کې دیموکراتیک پروسی تطبیقي بدبختانه چې مرده چیلنجونو سره مخامخ یو. یعنی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه د درېم نړۍ د هیواد د کمیسون توقع باید موږ تاسو زین ولرو. اول دغه ملت د آگاهی سطح باید تر تحلیل لاندې ونیسو. د کاندیدانو اجازه راکړي، اجازه راکړي، درسته ده، درسته ده. اما په هوای د امنیت پړنا کې مختزي وس، اما په هوای موږ په نوزاد ولسوالۍ کې د هیل
هلمند ولایت څنګه خلکو ته
ورسېږي.
درسته ده چې رادیو سره په دې کې شک نشته چې رادیو سره آیا د خلکو په نوزاد ولسوالۍ کې یا په سنگین کې د خلکو د آگاهي سطح دومره ده چې د رادیو څخه اغاز وکړي؟ آیا په نوزاد او سنگین ولسوالۍ کې چې هلته د حکومت مخالف لوري حاکمیت لري یا لږ حاکمیت یا ډیر حاکمیت، آیا د دوی پښتون کې د خلک راضي په ټاکنو کې ګډون کوي که نه کوي؟ یعنی یوازې د عامه آگاهي پروګرامونه د افغانستان د دې ډیموکراتیکې پروسې دپاره بسنه نه کوي. بسنه دا کوي چې ټوله ملت لاس سره ورکړي، بسنه دا کوي چې بهرنیان د افغانستان په دې ډیموکراتیکې پروسه کې کار وکړي، همکاري وکړي، خپلې مشورې، خپل مادي او فکري حمایت اعلان کړي، مطبوعات، مدني ټولنې، د څار بنسټونه ټول. دا مې یو ملي پروسه ده. په دې ملي پروسه کې ټول ملت شکیل دی، ټول ملت باید حمایت وکړي، ټول ملت باید داخل سي. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون څخه د معجزې توقع کول زه فکر کوم عادلانه نه ده. په دې مورد کې موږ ته هم دقت مهم دی، هم سرعت مهم دی، او د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون کوشش او هڅه دا ده چې باید شپږم د میزان ته خپلې ټولې چارې ترتیب کړي.
مروجن مخ کې یادونه وکړه چې ټول خلک په همدې پروسه کې مسؤل دي، یعنی مسؤلیت ورګرځي، خو په ډېر زیات مسؤلیت د انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځي، ځکه د یو مسؤل ارګان په توګه باندې دغه انتخابات رهبري کوي. که چیرې عامه پوهاوی ضعیف وي، که چیرې نورې چارې د کمیسیون لخوا ضعیفه مخکې ولاړ شي، آیا نور خلک هم د انتخاباتو بریالیتوب کې مرسته کولی شي؟ طبیعي ده چې خلک به رایه ورکړي، خو بریالیتوب مسؤلیت دوی ته ورګرځي که په دې اړه نه واچي.
سمه ده. اکبرست صاحب سره به یو منو چې په افغانستان کې هیڅ امنیت نشته او د هلمند لرې او پرتو سیمو ته موږ نشو کولی عامه پوهاوی ورکړو. د څار بنسټ ته هم دوی احوال نه ورکوي، دا هم دلته هم امنیت نشته.
په بخښنې سره چې مخامخ ناسته، رسنۍ ته معلومات نه ورکوي،
دغه د کابل خلکو ته عامه پوهاوی نه ورکول دا هم امنیت نشته. او دوی وایي چې موږ خو معجزه نسو کولی. د څار بنسټ ته یو ایمیل کول او په رسمي توګه باندې دوی خبرول چې دغه کار موږ ترسره کوو، حداقل تاسو موږ سره مرسته وکړئ. کله چې مرسته غواړي نه، نو بیا بله ورځ بند پاتې سي، بیا نو فیفا له کوم ځایه خبره سي؟ موږ هم خو غیب علم نه لرو چې پوسو کمیسیون وسته کوي، خو تاسو موږ ته خبر راکړئ چې موږ تاسو سره مرسته وکړو. اما تر ډېره حده پورې زه فکر کوم کمیسیون، زه نه غواړم د دوی پر ظرفیت باندې بیا وغږیږم، ځکه تر اوسه پورې نوي کمیشنرانو نه نه ډېر ښه کار کړی ده او منفي کارونه یې لږ څه راډېر شوي دي. په شروع کې چې دوی په رسمي توګه خپله دنده پیل کړله، موږ سره یې ناستې درلودې. ما حتی په رسنیو کې له دوی څخه مننه وکړه چې داسې که داسې دوام پیدا کړي، شاید موږ راتلونکي ټاکنې ښې مدیریت کړو یو ځای، ټول یو ځای سره. مګم چې دوی احوال نه ورکوي، دوی له خلکو نه د اطلاعاتو د لاسرسي حق اخلي، نو بیا موږ دوی سره سره مرسته وکړو. دغه سوال ته خو باید دوی ځواب ورکړي.
مجاهد صاحب، که چیرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یو مسؤل ارګان په توګه باندې خپل مسؤلیت ترسره نه کړي، اما په هوای ور نه کړي، مراکز زیات خلاص نه کړل او انتخابات درست مدیریت نه کړل، د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات ډېر زیات مهم انتخابات دي، د افغانانو لپاره نه بلکې د نړیوالې ټولنې لپاره ډېر زیات مهم دي، آیا دا سراسري والی، شفافیت دا تر پوښتنې لاندې رانشي؟
ملت خو سوزلی حاضر شو چې هغه امنیت و یا نه په ولایتو کې هغه خپل رای استعمال کړل، رای واچول،
یعنی هغه مسؤلیت د رای ورکول دوی ګرځېدل
و ګرځېدل خپل رای واچول. زه فکر کوم چې نن سبا په افغانستان کې ټول آگاهی لري، فیسبوکونه دي، رادیو دي، تلویزیون دي، هر شی دي، داسې ناپوه سړی بیخي په افغانستان کې پاتې نه دي. ټول دا کمیسیون پلاس کې دي، شفافیت عادلانه کار د دوی پلاس کې دي چې باید دوی خپل کار ته انجام ورکړي. زه فکر کوم چې بایومیتریک ماشین نه بیخي نتیجه نه ورکوي، ځکه غیر د بایومیتریک نه چې په کومه محل کې دوی اشتکار لګولی ده او ثبتنام کړی ده، د هر چا څوک د چا زوی د کوم جای د کوم ولایت په دغه محل کې ثبتنام کړی ده، اما هم چې دوی هغه کې بس مشکل پکنه پیدا کیږي. زه په دغه انتخابات په کابل کې 15% بایومیتریک و دوی پروس کال روژه کې اشتکار لګاوه او تذکیرې کوو چې شای که بله روژه کې هغه د پارلمان افتتاح شون. تاسو فکر وکړئ چې په یو کال کې نو تو خدای په ټول افغانستان په ټول نړۍ کې دا خبره نشته. اوس د ما هیله د دوی نه دادی خیر د بغیر د انتخابات دا په افغانستان کې بل لار نه لرو. انتخابات باید وشي په خپل وخت کې، خو د دوی هم لږ توجه غواړم چې باید جدي کار وکړي، او دا یو ملي پروسه ده د افغانستان لپاره. یو یواز افغانستان سکه ټول نړۍ د پاره دا مهم خبره ده.
حق پر سه موږ تاسو به مخکې لیدل کله به چې انتخابات برخه کې یو برخه شروع کېدل، یا نوم لیکنه پروسه شروع کېدل، یا د رای ورکونه پروسه به شروع کېدل، یا نورې برخه به شروع کېدل. په دا چرایانو کې حکومت ته مصیبل ولاته تل پوسټرونه لیدل، په تلویزیونونو کې موږ اعلانونه لیدل، په رادیوګانو کې موږ په دې برخه کې اعلانونه لیدل. په داسې حال کې چې د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي نوملیکنې پروژې، دلته اوسه پر هېڅ څه نه لیدل کېږي. دلته ستونزه چیرته ده؟ آیا کمیسیون د پخوانۍ پروژې چې په دې برخه کې درلودې یا په دې برخه کې کار کوم هغه له منځه تللی دي یا کار نه کوي کمیسیون؟
ډېره مننه د دې په خاطر چې دا د بحث توازن رامنځته سي. زه غواړم ځینې نقطو ته هم اشاره وکړم. لومړی دا چې په دې کې شک نشته چې د ناظر بنسټونو او د مطبوعاتو اړیکې او د دوی ارتباطات د کمیسیون سره بې نهایت مهم دي، او په دې برخه کې هغه توقو چې مطبوعات لري او د څر بنسټونه لري بدبختانه چې کمیسیون هغه توقو ته نه دی رسیدلی. په دې برخه کې باید جدي اقدام کمیسیون وکړي، او موږ به هم ستاسو د یو فوکل پوینټ تر نامه لاندې، ستاسو د ارتباطي کس تر نامه لاندې به ستاسو د خبرې زه تر رهبری پورې ورسوم چې په دې برخه کې نور جدیت او کاتیت رامنځته سي او توجه ورته وسي. دوهمه مسله د ریاست جمهوریت د ټاکنو د پاره دي. په دې کې شک نشته چې ولسمشری ټاکنې د افغانستان د پاره ډېری مهمې او ارزښتمنې دي. یګانه نهه چې دغه ټاکنې باید مدیریت کې هغه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دی، یعنی دا هم معقول نه ده او عادلانه هم نه ده چې موږ ټول پړه پر نورو ارګانونو او پر نورو نهادونو باندې واچو. کمیسیون هم مسولیت لري، یګانه ارګان دی چې باید دا مدیریت رامنځته کړي او په ټول افغانستان کې ټاکنې ترسره کړي. اما په دې کې هم شک نشته چې مختلف نهادونه او ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د امورات سره د دوی ارتباط دی. د مثال په ډول په انتقالاتو کې د دفاع وزارت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره باید پر وخت او زمان همکاري وکړي. د آگاهي عامه په برخه کې سیاسي عذاب قانون ته مراجعه وکړي. باید د سیاسي عذاب چې تمثيل کوونکې د دیموکراسي دی باید په دې برخه کې زموږ سره فعال ونډه ولري. مطبوعات کولای شي فعال ونډه ولري، خو کوشش او هڅه باید موږ نور دا هم وکړو چې یو مهنګي ایجاد سي د مطبوعاتو د کمیسیون ترمنځ او د څار بنسټونو ترمنځ. دوهمه مسله د آگاهي عامه ده. آگاهي عامه لکه په تیرو کلونو یا نور انتخاباتو کې چې کېدله بدبختانه نه دي سوي. علتونه واضح دي چې موږ په هغه اندازه باندې د تیرو ټاکنو په اندازه بودیجه نه لرو. تیرې ټاکنې څو کاله مخکې چې کېدلې یونما ډېره برخه د ټاکنې د یونما د خواڅخه مدیریت کېدل په میلیونونو ډالر موجود و، او ډالر ټول د کمیسیون په واکې و، او کمیسیون د عامه آگاهي پروګرامونه د هغه بودیجوي قوت پر اساس باندې مخته بیول. اوس نه پوهېږم چې بدبختانه وایم که خوشبختانه وایم، دغه بودیجه د کمیسیون په لاس کې نه ده. خارجان هم دا بودیجه د وزارت مالیه ته ورکوي، حکومت یې ورکوي، او هغه موږ د یو سلسله مراتب پر اساس باندې د شرایطو پر اساس باندې دا بودیجه په لاس کې اخلو او هغه په مصرف باندې رسو. په دې برخه کې بیا هم هغه امکانات چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لري، نوې رهبری چې راغلي دریغ نه کوي. په دې برخه کې هڅه او کوشش دا دي چې پروګرامونه جوړ سي، آگاهي پروګرامونه رامنځته سي تر څو خلک خبر سي او پر راتلونکو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل رائے په صحیح طریقه باندې استعمال کړي.
مروجن مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هغه کوم ستونزې چې په ځانګړي توګه مالی ستونزې وي نه یادونه وکړه، خو دلته یو شی چې ډېر زیات مهم ده هغه مدیریت انتخاباتو خپلواک کمیسیون ده. انتخابات خپلواک کمیسیون داسې انګیري که چیرې د کارونه څومره سره منظم سي، د باندې خلک خبر نه سي، مطبوعات خبر نه سي، نظر بنسټ خبر نه سي، اړوند اداري خبر نه سي، هغه به موږ هم مدیریت کړای شو. په داسې حال کې چې دا خبره سرچپه خیزي تر څو پرې چې مطبوعاتو سره نږدې همکاري وي، نظر بنسټ سره همکاري وي، خلکو سره نږدې روابط، انتخابات عمره ښه پر مخ ځي. دغلته دوی د انتخابات خپلواک کمیسیون څه انګیري د ارس محدودوي، یعنی دوی غواړي چې دا انتخابات ښه مدیریت کړي که انتخابات خراب مدیریت.
خو زه اخبارات صاحب نه بخښنه غواړم، مګم دا باید ووایو چې نوې رهبرۍ د دې ظرفیت نه لري چې دا ټاکنې لکه تیر وختونو غوندې دوی مدیریت کړي. دواړه میرمنې دي، زه دواړو ته ډېره په درنه سترګه ګورم. هغه مدیریت او ظرفیت بله خبره ده، دغه ظرفیت په دوی کې نه لیدل کېږي. مخصوصا
رئیس ته دا مسولیت نه ورګرځي، هلته کمشنران دي.
هغو باید امر وکړي رهبري ده، د یو چی، د یو جای، د یو نهاد، د یو بنسټ مدیریت او د غیر رهبرۍ ډېره مهمه خبره ده. نوی خو بیا به رهبر نه درلود، یو مشر به نه درلود، اما د دوه دوی ظرفیت په ټوله کې دارالانشا چې ډیر مهمه برخه ده، دغه ظرفیت نه پکې لیدل کېږي. تر اوسه هم په دارالانشا کې ډیر مهم بستونه خالی دي، یا هم سرپرستان مخکې وي، یا هم دوی منتظر دي داسې خبرونه موږ ته رسیږي چې د دوی د کارکوونکو د استخدام مسله هم سلیقه‌ای ده. هر څوک چې د هر چا خوښ سول، هر څوک چې د هر چا یو څه کېدل، دوی استخدامیږي، دوی راځي کمیسیون ته. نو له داسې یو کمیسیونه باید موږ توقع هم نه لرو.
مجاهد صاحب تاسو ته راځو، کله چې د یو ټیم کسان استخدامیږي. نو پراتلونکو انتخاباتو باندې څومره تاثیر اچي؟ په 2014 کال کې موږ د انتخاباتو ترخه تجربه ولیدله، څومره هغه تجربې ته ورته چې تکرارېږي؟
زه فکر کوم چې د مروت خور خبره صحیح ده. نو هغه څوک چې د یو خوا یو حزب سیاسي د خونه یو چا د خونه چلته مقرر کیږي، هغه افغانستان کې نتیجه هم نه ورکړي، دا ملک بحران خواته لیږي. لکه 14 هغه کې د ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني څومره جنجالونه پیدا شو. زه په دې باور لرم چې دغه کمیسیون انتخابات باید مستقل وي او بېطرف کسان پکې، هغه باید افغانستان خلقو ته کار وکړي چې څوک برنده او بازنده دی، هغه واقعیت د حق نه تیر، د واقعیت نه تیر نشي. نو چې داسې د هر تیم د هر حزب سیاسي او د هر رئیس جمهور ته خاص خاص کسان بي، هغه بیا نتیجه نه ورکي. نو د دې د وجه نه تاسو فکر وکړئ چې په د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب اشرف غني انتخابات چو شو، نو دا ملک داسې هغه کېده چې ملک بحران خواته لاړ شي. نو زه فکر کوم چې کمیسیون باید مستقل وي، د هیچ چا مربوط نی، نه در رئیس جمهور خبر اومنی و نه در رئیس اجرایه خبر اومنی، نه در چا خبر اومنی. سه چه حقایقی هغه باید هغه ملت وړاندې کی چې دغه برنده ده او دغه بازنده ده، نه در خارجیانو خبر اومنی و نه در سفارت امریکا خبر اومنی و نه در سفارت مسکو و در چین و در نور خبر اومنی. هغه باید کمیسیون انتخابات مستقل بی. زه فکر کوم چې په دغه یو سم ده چې ما ولیدل کمیسیون مستقل نه ده، چې دولت ورته وی هغه سکی دما په نظر دا افغانستان په خیر کې نه ده.
حق پرسته مجید صاحب یو ډیر مهم ټکی ته اشاره وکړه، د هغه د کمیسیون استقلالیت ته. استقلالیت د انتخابات په شفافیت او سراسري والی باندې ډیر زیات مستقیم تاثیر لري. د وروستۍ پوښتنې په توګه کړه درته وایي چې څومره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمن چې په راتلونکي جمهور ریاست انتخاباتو کې به دغه استقلالیت ساتي، چې تر تاثیر لاندې به نه راځي، حتی د نړیوالې ټولنې تر تاثیر لاندې به نه راځي.
ژمنتیا نه مجبوریت، ژمنتیا نه قانون، دا د قانون خبره ده چې باید استقلال یاد
مو قانون لرل درمنم لرل په تیر انتخاباتو کې تجربه لرو چې به هم
اجازه لاندیم کړل. دلته د لیډرشپ خبره وسول. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دوه مهمې برخې لري، یو د دارالانشا برخه ده، یو د کمیشنرانو چې دارالانشا ته موږ سی او وای او د کمیشنرانو برخه اس بی وای سی بی وای. په دې برخه کې دواړه برخې مسول دي چې د افغانستان ټاکنیز نظام مدیریت کې نظارت کړي او په دې برخه کې دقت ولري. د کمیشنرانو بورد هغه نظارتي پالیسي سازیو برخه ده او دارالانشا ټول مدیریتي او تخنیکي او اجرایي کارونه مخته بیایي. په دې برخه کې دواړه ارګانونه وبخشي، دواړه برخې د افغانستان د ټاکنیز نظام په تطبیق کې رغند رول لري. یوازې پړه نه په دارالانشا اچولای سو او یوازې پړه نه پر د کمیشنرانو پر بورډ باندې اچولای سو. باید دا تحلیل وکړو چې آیا دا موضوع د پالیسۍ په برخه کې ستونزمن ده، دا ستونزه د پالیسۍ او د نظارت په برخه کې ده، که دا ستونزه د مدیریت او د عملیاتو په برخه او په نورو برخو کې ده، چې دا باید تحلیل سی او هر هغه برخه چې پړ ده باید هغه معلوم. دریم خبره د حقیقت رسونی ده، یو 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 دقیق معلومات چې باید افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون همیشه د ملت سره، د کاندیدانو سره، د ناظر بنسټونو سره، د سیاسي اعضاب سره شریک، چې دا د ټولو حق دی او د حقایقو پټول د دې ملک په زیان باندې دی، د ملي منافعو په زیان باندې دی. هر هغه څه چې ملک مخکې چې امینی صاحب اشاره ورته وکړل چې درسته مهنګي د څار بنسټونو او کمیسیون ترمنځ نه ده، تر یو اندازې پورې موږ ورسره ومنل چې په دې برخه کې به ستاسو دغه عرض موږ ته رهبري رسو تر څو مهنګي رامنځته شي. استقلالیت خبره ده. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې یو مستقل کمیسیون دی چې د 1/45 مادې د اساسي قانون پر مبنا باندې رامنځته شوی دی. په دې برخه کې هر هغه څوک هغه د کمیشنرانو په سطح یا د دارالانشا په سطح چې د دې کمیسیون استقلالیت ته صدمه رسوي، مطبوعات د څار بنسټونه، سیاسي احزاب، عدلي او قضایي ارګانونه او په داخل د کمیسیون کې د تفتیش د کولای سي چې پوښتنه وکړي او مکافات مجازات رامنځته کړي. د څلورم موضوع ته چې زه اشاره کوم، ځینې وختونه سوء تفاهم کیږي. د مثال په ډول رئیس جمهور رئیس دولت هم دی، کله چې کمیسیونونه خپل کارونه مخته بیایي په اجرایي برخه کې، په امنیتي برخه کې، د انتقالاتو په برخه کې، د بودیجې په برخه کې اړتیا لیدل کیږي چې د رئیس جمهور سره ناستې وسي. د رئیس جمهور مربوطه ارګانونو ته وظیفه ورکړي چې د کمیسیون سره مرسته وکړي. د رئیس جمهور سره ناسته د رئیس جمهور څخه همکاري غوښتل دا په دې معنی نه ده چې کمیسیون رئیس جمهور ته کار کوي، بلکې رئیس جمهور د یو رئیس دولت په حیث باندې مکلف دی د قانون له مخې چې د کمیسیون سره کار وکړي، همکاري وکړي او پر وخت او زمان باندې خپل اجرا ترسره کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروا امینی او په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي محترم علا ګل مجیدا چې په بحث کې مرسته ګډون وکړ ډېره زیات مننه درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورځو له آزادی رادیو.